آزادی رادیو د نن ورځې خبرونو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د کب یهود شپږویشتمه ده چې د 2021 میلادي کال د مارچ له شپاړسمې سره برابره ده. د آزادی رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ملي مصالحې عالي شورا وایي په مسکو کې جوړېدونکې غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه ده. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. د کمال خان بند راتلونکې اونۍ پرانستل کیږي او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی یو بدنامه توقیف ځای ته لیږدول شوی دی. بشپړ خبرونه. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله به د افغانستان د دولت په استازیتوب د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه د پنجشنبې په ورځ جوړیږي. طالبانو هم په دې غونډه کې د خپل لس کسیز پلاوي د ګډون خبر ورکړی. د ملي مصالحې د عالي شورا د سلاکارانو د بورډ غړي سید ظاهر متحری له طالبانو وغوښتل چې له دې فرصت څخه استفاده وکړي.
امیدوارم که گروه طالبا از این
فرصت هلمنیو دا طالبانو دل له دغه فرصت څخه د افغانانو د ګټو لپاره کار واخلي او پام ورته وکړي،
انجام بدهد و توجه داشته باشه.
بلخوا په پام کې ده چې د ترکیه په استانبول ښار کې هم په راتلونکي میلادي میاشت کې د افغانانو ترمنځ یوه غونډه جوړه شي، خو په دې غونډه کې د افغان دولت او طالبانو د ګډون په باب تر اوسه څه نه دی ویل شوي. په پام کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د مسکو په کنفرانس کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې جالینا پورتر پرون شپه په یوه خبري غونډه کې د مسکو په کنفرانس کې د خلیلزاد د ګډون خبر ورکړ. نوموړی وویل د مسکو غونډه د هغو نړیوالو هڅو تکمیلونکې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې کار کوي او ښایي چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې تر دې دمه د شوي پرمختګ په برخه کې اندېښمن دي. افغان حکومت او طالبانو هم په دې غونډه کې د ګډون پریکړه کړې. د دولتي پلاوي مشري به د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله او د طالبانو د پلاوي مشري به په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر وکړي. د افغانستان دولت وایي په نیمروز ولایت کې به کمال خان بند چې د رغونې چارې بشپړې شوي را روانه دوشنبه د وري په دویمه نیټه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شي. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د جوړولو چارې بشپړې شوي او په راتلونکي میاشت کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. تر 200 میلیونه زیات امریکایي ډالر لګښت پرې راغلی دی. دغه بند به د 250 میلیونه متر مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا ولري. د دې تر څنګ به 144000 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبه وي.
کمال خان بند چې په چار برجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سین جوړ شوی د 9 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت هم لري. په کابل کې د اندرا ګاندی روغتون رئیس وایي په ټول هیواد کې د کورونا ضد واکسین نږدې 240000 دولتي کارکونکو ته لګول شوی دی. حلیمه بلوچزاده وایي اوس مهال د واکسین روغتیایي کارکونکو، ښوونکو او د دولت او رسنیو کارکونکو ته لګول کیږي. افغانستان د استرازینیکا د واکسین لومړی بسته چې 15,000 دوزه پکې وو له هندوستانه ترلاسه کړه. د کاب په 13مه هم د اروپایي ټولنې مالی مرسته افغانستان ته د کورونا ضد څه باندې 4,000 دوزه واکسین ورکړل شو. لازادې رادیو خبرونه اوري. فرانسې، جرمني او ایتالیا اعلان کړی چې د استرازینیکا په نوم د کورونا ضد واکسین لګول بندوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون دوشنبه وویل هیواد یې د احتیاطي اقدام په توګه د دې واکسین لګول ځنډوي او د اروپا د درملو د تنظیم ادارې تر ارزونې وروسته به په دې اړه پریکړه وکړي. لبلې خوا د جرمني د روغتیا وزیر اینس سپان پرون وویل چې جرمني هم د استرازینیکا واکسین تطبیق دروي. د زیاته کړه چې دا اوس د اروپا د درملو د تنظیم په اداره پورې اړه لري چې د دې واکسین د تطبیق یا بندولو په اړه پریکړه وکړي. ایټالیا هم د تورته اعلان کړی. له دې مخکې ناروې، ډنمارک، هالند او بلغاریا ویلي وو چې په ځینو کسانو کې د واکسین له لګولو وروسته د وینې د لخته کېدو له کبله د دې واکسین لګول ځنډوي، خو د روغتیا نړیوال سازمان او د اروپا د درملو د تنظیم ادارې ویلي دي چې استرازینیکا واکسین خوندي دی. او د روسیې د اپوزیسیون سیاستوال الکسی ناوالنی تایید کړی چې په پوکروف ښار کې یو بدنامه توقیف ځای ته لیږدول شوی دی. ناوالنی دغه مرکز له یو اجباري کم سره تشبیه کړ. هغه پرون پر انستاګرام خپل یو عکس سره ولیکل چې د آی کې دوه په نوم زندان ته درې ورځې مخکې له لیږدولو وروسته اوس ښه دی. ناوالنی د مارچ په درېمه په کولچوګینو ښارګوټي کې دریم نمبر توقیف ځای ته ولیږدول شو. اټکل دا و چې دی په تدریجي ډول په پوکروف کې یو طبیعت ځای ته ولیږدول شي. دغه طبیعت ځای د روسیې فدراسیون په اروپایي برخه کې یو له هغو مرکزونو دی چې شرایط پکې ډیر سخت دي. ناوالنی په جنوري میاشت کې له جرمني تر راستنېدو وروسته د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو او په درې نیم کاله بند محکوم شو، خو وروسته د بند موده دوه نیمو کلونو ته راټیټه شوه. لازادی رادیو سهرنه خبری مجله اوری را سره اوسی قدر من اوریدون که ده خبرونه پا پات برخه که راپور نخبرو. پا راپورونو که با واوری چه ده ملی مصالحه عالی شورا په مسکو کې جوړیدونکې غونډه د افغانستان د سولې د پروسې د برخلیک لپاره مهمه بولی. د دې کنفرانس پر اهمیت مو د یو شنون کې نظر اخیستی.
افغانستان سوله یوازې افغاني نه ده، دا یوه سیمه ییزه او نړیواله ستونزه ده، او د دغه ستونزې په هواری کې به دغسې هیواد لکه روسیا خپل نقش باید ولوبوي.
په مزار شریف کې د نوروز د لرغوني جشن لپاره تیاری روان دي.
انشاءالله سکال به لکه د نورو کلونو په شان د نوروز جشن په ښه شاندار مراسمو سره لمانځل کیږي.
نور موضوعات هم لرو. او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له امریکا غوښتي دي چې د دې هیواد د اټومي موضوع په اړه خبرې بیا پیل کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په موږ کې د دې خبري مجلې لومړی راپور ته. د ملي مصالحې عالي شورا په مسکو کې جوړیدونکې غونډه د افغانستان د سولې د پروسې د برخلیک لپاره مهمه بولي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د دولتي پلاوي مشري د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د طالبانو د پلاوي مشري په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر وکړي. په پام کې ده د مسکو په کوربتوب دا غونډه را روانه پنجشنبه د مارچ په 13 جوړه شي چې ځینې افغان سیاستوال به هم ګډون پکې وکړي. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ملي مصالحې عالي شورا یو چارواکي په مسکو کې جوړیدونکې غونډه د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا او برخلیک ټاکلو لپاره مهمه وبلله. په پام کې ده دغه غونډه را روانه پنجشنبه د مسکو په کوربتوب وسی چې د طالبانو لوري هم پکې د خپل هیئت د ګډون ډاډ ورکړی دی. د ملي مصالحې عالي شورا د سلاکارانو د بورد غړي سید ظاهر متحری تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه غونډه د سولې لپاره یو فرصت وباله.
سفر جناب ډاکټر صاحب عبدالله
د ته په پام سره چې په افغانستان کې شرایط بحراني، نازک او د اندېښنې وړ دي، دغه راز د نړۍ د هیوادونو پاملرنې ته په کتو مسکو ته د ښاغلي عبدالله سفر د افغانستان د سولې پروسې د برخلیک لپاره ډیر مهم، بنسټیز او حیاتي دی. هیله من یو د طالبانو ډله له دغه فرصت څخه د افغانانو د ګټو لپاره کار واخلي او پام ورته وکړي.
دا لا څرګنده نه ده چې د افغانستان د دولت د هیئت په ترکیب کې چې مشري عبدالله عبدالله کوي نور کوم کسان شامل دي. د نورو سیاستوالو ترڅنګ پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم ویلي چې د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو لسکسیز هیات هم د مسکو په غونډه کې ګډون کوي.
د افغانستان اسلامي امارات سیاسي مرسیال او د سیاسي دفتر رئیس محترم ملا برادر اخوند په مشرۍ به د افغانستان اسلامي امارات یو لوړ پوړی لسکسیز پلاوی د مسکو په جوړیدونکو غونډه کې ګډون وکړي.
د افغانستان دولت او طالبان د مسکو په غونډه کې د ګډون د اعلان په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد وړم شپه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو او پرون په کابل کې د افغانستان له دولتي مشرانو سره د سولې پر موضوع خبرې وکړي. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په غوښتنه د افغانستان د رواني کشالې د شکیلو لوریو ترمنځ را روانه میلادي میاشت په استنبول کې هم غونډه جوړیږي. په روسیه او ترکیه کې د دغو غونډو د جوړولو هدف په افغانستان کې د دایمي اوربند پر امکاناتو بحث، د سولې پروسې چټکتیا او په دې پروسه کې د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع پیاوړي کول شول سوي دي.
د مسکو غونډه را روانه پنجشنبه د مارچ په 13 نیټه جوړیږي او په دې غونډه کې به د افغان حکومت او طالبانو پلاوی او همدارس یو شمیر افغان سیاستوال او همدارس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم ګډون وکړي. د مسکو په غونډه کې د خلیلزاد د ګډون پلان ښیي چې امریکا او روسیا چې دواړه په افغانستان کې د یو موقت حکومت جوړېدل غواړي په نورو برخو کې له ژور اختلاف سره سره ښایي په افغانستان کې د سولې په برخه کې په ګډه کار وکړي. صالح محمد صالح په روسیا کې له میشت افغان تحلیلګر شیر حسن حسن سره د روسیې د کنفرانس پر اهمیت خبرې کړې او په پایل کې ترې پوښتلی دي چې د مسکو غونډه د افغانستان د سولې د پروسې له چټکتیا سره څومره مرسته کولای شي.
ټول هغه ناسته چې د افغانستان د سولې په تړاو کېږي دا که په دوحه کې دي او که په خوا په مسکو کې شوي دي یا په ترکیه کې دي، ټول په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره یو مرسته ده، یو کومک ده او ښایي دغه غونډې د مختلفو خواوو په ګډون باندې چې هغوی وکولی شي د میز په سر خپلې خواستې او غوښتنې کېږدي او یو بل ته یې مخامخ سره ووایي او د خپلو دریځونو د رد ځواب هم ترلاسه کړي یا د تایید ځواب هم ترلاسه کړي. دغسې ناستې سولې ته د رسېدو په لار کې مرسته کوي. د مسکو ناسته هم یوه مشورتي ناسته ده او په دې ناسته کې به نړیوالو لویو طاقتونو لکه روسیا او امریکا او چین ترڅنګ پاکستان هم برخه ولري، ایران ته هم دعوت ورکول شوې ده، طالبان به هم خپل دریځ مخامخ ووایي، افغانستان دولت به هم او نړیوال به هم خپل دریځونه سره ووایي، سره شریک به کی او دغه شراکت په نتیجه کې فکر کیږي چې یو حل لارې ته به سره نږدې شي.
ستاسو نظر څه دی چې روسیې نن سبا د افغانستان د سولې له پروسې سره ولې زیاته لیوالتیا ښولې ده؟ په خوای په دې مسله کې ځان زیات نشکل کاوه.
یو خو روسیا د امریکې په نسبت او د ناتو د بل هر هیواد په نسبت باندې په افغانستان کې د تروریزم په ضد باندې او یا د بنسټپالنې په ضد باندې جګړې لپاره مټې رانغښتې وې. که روسیه برخه اخیستې ده که نه ده، روسیا په دغه برخه کې تر ټولو زیاته متضرره وه او تر خطر لاندې وه. کوشش کوي چې افغانستان په راتلونکي کې د دغه سیو بنسټپالو ډلو لاسته ورنه شي چې دوی همیشه د دې خبرې نه ډار ولري او زیات تاوانونه او ضرورونه وګالي. روسیه هم د یو ابر قدرت په حیث باندې نه غواړي هغه تشه تر پایه تشه پاتې شي چې د سول شوروي د ماتې نه وروسته رامنځته شوې وه او تر اوسه پورې نړیوال داسې فکر کوي چې تیانو گویا هماغه سلوېدلی ملک دی لکه څنګه چې په نویومو کلونو کې وه د تېرې پیړۍ.
ځینې باورونه دا دي چې روسیا سیمه ایزو او نړیوالو رقابتونو ته په پام سره د افغانستان د سولې په پروسه کې هم په خپلو ګټو پسې ده. ستاسو نظر څه دی؟
دا خبره چې روسیا د افغانستان د سولې پروسې سره په نږدې کېدو کې او په پروسه کې د زیات دخالت یو له عواملو څخه دا ده چې روسیا خپلې ګټې لري سیمه ایزو او نړیوالو رقابتونو کې، غواړي خپل هغه مین دریځ وساتي. دا خبره رښتیا ده، دغه خبره ده چې وایي هر سړی تر خپل مطلب پورې یار دی،
ما د خدای د پاره یاد دل نه د رحمان بابا خو ډیر خو ویل دي روسیا په امنیت په دغه کې دلچسپی لري چې د امنیت وساتي له مخدره توکو څخه ځان وساتي د بل خوانه خپل هغه سیاسي شتون د یو لوی ابر قدرت په صفت باندې خپل سیاسي شتون څرګند کی او دا تظاهر وکړي چې دوی لوی هیواد دی او په سیمه کې دوی نقش لري. که روسیه تر پایه پورې په داسې انزوا کې پاتې شي لکه تر دې وروستیو کلو پورې چې وه، فکر کوم د دوی هغه نړیوال پرستیژ ته زیان رسیږي او دغه زیان دوی په خوښه نه دی. د افغانستان سوله بدون له شکه یوازې افغاني نه ده، دا یوه سیمه ییزه او نړیواله ستونزه ده او د دغه ستونزې په هواری کې به دغه سه هواد لکه روسیه خپل نقش باید ولوبوي او په دې نقش کې دوی دوه ګټې دي، یوې خپل د داخلي امنیت او ثبات خبره ده او دومې د نړیوال پرستیژ خبره ده.
په روسیا کې میشت افغان شنونکی شیر حسن حسن و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د مسکو د غونډې پر اهمیت خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
او اوس هم قدر منوریدونکو، اسدالله لودین ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
له امریکا خبریدونکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې لیکلي، امریکا په افغانستان کې پر اعلان شوې شمیرې سربیره زر اضافي سرتیری لري. د امریکا د دفاع وزارت یو ویان نیویارک ټایمز ته ویلي دوی دا مهال افغانستان کې 2500 سرتیری لري. خو ورځپاڼې د امریکایي، اروپایي او افغان چارواکو په حواله ویلي د پوځیانو اصلي شمیر 3500 دی. د لیکوال په باور دا مسأله به په سپینه ماڼۍ کې هغه بحثونه لا پیچلې کړي چې د طالبانو او د امریکا د دوحې تړون په اړه روان دي. دا بحثونه پر دې ورټول دي چې د جو بایدن اداره له طالبانو سره د دوحې په تړون ودرېږي او کنه. هغه تړون چې له مخې یې باید د می میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. نیویارک ټایمز لیکلي دا مهال پر 3500 امریکایي سرتیرو سربیره د ناټو شاوخوا 2000 عسکر هم په افغانستان کې دیره دي چې د لوجستیک او خوندي تابله اړخه په امریکایي ځواکونو پورې تړلې دي. په لیکنه کې وړاندې راغلي امریکایي چارواکي لا هم د می میاشتې تر لومړۍ نیټې د ټولو ځواکونو د را ایستلو غوراوی لري. خو لیکوال د چارو د کتونکو په حواله لیکلي دې مودې پورې له لوجستیکي پلوه دا امکان نه لري چې امریکایي او ناټو ځواکونه دې له یوې مخې له افغانستانه ووزي. نیویارک ټایمز لیکلي د می میاشتې مهلت ته وخت ورځ تر بلې لنډیږي، خو په باور یې لا هم ولسمشر جو بایدن د افغانستان د ماموریت په اړه غوڅه پریکړه نه ده کړې. ورسپانې لیکلي بایدن هغه مهال افغانستان کې د ځواکونو د کمولو پلوی و چې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما مرستیال و. د پاکستان نیوز خپرونې بیا افغان حکومت ته د امریکا په وړاندیز شوې طرحې یوه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي د دغې طرحې له مخې افغانستان ته د لنډمهاله حکومت وړاندیز شوی، داسې حکومت چې نوی اساسي قانون جوړ کړي او ټاکنو ته لاره هواره کړي. خبرونه د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان محمد نعیم په حواله لیکلي فکر نه کوي چې لنډمهاله حکومت د افغانستان ستونزې هواري کړی شي. انډیا ټوډی بیا د زیمبابوې په وړاندې ټیسټ لوبه کې د افغان لوبغاړي حشمت الله شهیدی په غبرګو سلیزو لیکنه خبره کړې ده. د ورځپاڼې په باور شهیدی لومړنی افغان لوبغاړی شو چې ټیسټ لوبه کې یې 2 سلیزې ووهلې، هغه هم په لنډ وخت کې. خپل شهیدی ورځپاڼې ته ویلي ځان، کورنۍ او ټول هیواد ته د ویاړ احساس کوي چې دا کارنامه یې ولوبوله. افغانستان د یکشنبې په ورځ له زیمبابوې دویمه ټیسټ لوبه په شپږو وکټو وګټله. د دغې لړۍ لومړۍ لوبه زیمبابوې ګټلې وه.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. اوس هم د راپورونو برخې ته دوام ورکو. تر راتلونکو څو ورځو 1499 هجري لمریز کال ختمیږي او ورسره سم 1400 کال او 1500 پیړۍ پیلېږي. د هر لمریز کال له پیل سره سم د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د نوروز مشهور جشن منزل کیږي. تیر کال د کورونا د وبا له کبله په بلخ کې دا جشن ونن منزل شو. اوس د بلخ سیمه ییز چارواکي وایي چې د 1400 لمریز کال د مراسمو لپاره به شاندار مراسم جوړ شي. جزئیات په دې راپور کې.
پا په داسې حال کې چې د 1909 لمریز کال ختمېدو ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي، د بلخ ځایي چارواکي وایي چې د نوروز جشن د لمانځنو لپاره چمتووالی نیول شوی دی. تیر کال د کرونا ویروس د شیوع په دلیل د نوروز جشن په بلخ کې ترسره نه شو، خو اوس د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال عطا محمد سهو ازادي راډیو ته ویلي چې د 1400 لمریز کال د نوروز جشن به د کورنۍ او بهرني میلمنو په ګډون ولمانځل شي.
فرهنګي کمیټه چې د اطلاعات فرهنګ ریاست پورې اړه لري د خپل کارونه بشپړ کړي دي. د ښار د واټونو لپاره ځانګړي شعارونه او د ښار د تزئین لپاره یې په خپله برخه کې اقدامات کړي دي. د مطبوعاتو د تنظیم او د خبري پوشش لپاره یې خپل ترتیبات نیولي دي. نو انشاءالله سکال به لکه د نورو کلونو په شان د نورو جشن په خیر شاندار مراسم سره لمانځل کیږي.
د ساهو په خبره چې د راتلونکي نوروز په جشن کې به څه باندې 6500 کسان ګډون وکړي. د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست د معلوماتو پر بنسټ چې حضرت علي ته د منسوب زیارت څلور لوري په څراغونو پوښل شوي او د زیارت د اطرافو ګلدانونه هم نوي شوي دي. د بلخ امنیتي چارواکي هم وایي چې د نوروز جشن د لمانځنو لپاره د پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت په ګډون 4000 ځواکونه توظیف شوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې سر له اوسه د مزار کابل، مزار جوزجان په لویو لارو او همدارس د ننه په مزار شریف ښار کې د امنیتي ځواکونو ثابت او سیارې ګزمې پیل شوي. هغه زیاته کړه،
ما هر روزی که بس سال نو نزدیک میشه ما تدابیر ما ویژه‌تر و بهترتر میشه. قطعات ما، قطعات 88 امنیامه، قطعات خاص پلیس، اینا همه به شکل ویژه آماده رزرو هستند.
هغه کسان چې د 14 لمریز کال د نوروز په جشن کې د ګډون لپاره له نورو ولایتونو راغلي هم په مزار شریف کې د امنیتي تدابیرو د زیاتېدو غوښتنه کوي. درشکلن احمد فیصل قاسمی د هرات ولایت د گزاری ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه داسې وویل،
په بلخ ولایت کې د نوي کال په شپو ورځو کې باید امنیتي تدابیر ډیر زیات شي، ځکه چې د ټول ولایتونه بلخ ولایت ته د نوروز یا د نوي کال منزل لپاره خلک راځي. نو نه باید چې د کوم امنیتی ستونزو سره مخامخ شیدوی.
نوروز د نوی کال د لومړۍ ورځې د رسیدو په پلمه د خوښیو د لمانځلو جشن دی چې له پخوا زمانو په میراث پاتې دی، او هر کال د پسرلي په لومړۍ ورځ حضرت علي ته په منسوب زیارت کې د جهنډې په پورته کولو سره پیلیږي او بیا تر 40 ورځو دوام کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر له متحدو ایالاتونو غوښتي دي چې د دې هیواد د اټومي موضوع په اړه خبرې بیا پیل کړي. محمد جواد ظریف د دې ترڅنګ خبرداری ورکړی چې په ایران کې روان انتخابات ښایي په اټومي خبرو اترو کې د پرمختګ مخه ونیسي. له دې مخکې متحدو ایالاتونو هم له ایران سره مذاکراتو ته چمتووالی ښودلی و، خو تهران یې وړاندیز رد کړی و. په دې اړه نور تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې واورئ.
ایران په جون میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره په چمتووالي بوخت دی، او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له متحدو ایالاتونو غواړي چې پر اټومي موضوع مذاکرو ته بیرته مخه کړي. محمد جواد ظریف اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته وویل، شاید امریکا له نوې ادارې سره په مذاکرو کې پرمختګ ستونزمن وي او وخت ونیسي.
وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالاتونه د شپږو کلونو مخکې موافقې تصدیق ته مخه کړي، موږ به هم سمدلاسه ورستانه شو. دا کار په اسانۍ کېدای شي. اړتیا نه ده چې په دې اړه خبرې وکړو، ځکه پوهېږو چې په کوم پړاو کې موږ پوهېږو دقیقا چې په کومو مواردو موږ خبرې کړي. هغه څوک چې اوس د بایډن په اداره کې کار کوي هغه کسان دي چې پر یوه میز ورسره خبرو ته ناست وو.
تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي وو که ایران د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د شرایطو تطبیق ته غاړه کېږدي، د امریکا نوې اداره تیاره ده چې له ځانه نرمښت وښیي او له تهران سره مذاکرو ته کښیني. د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په 2013 میلادي کال کې د ایران اټومي موافقه نیمګړې وبلله او له هغې د واشنگټن د وتلو او پر ایران بیرته د سختو اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان وکړ. په ځواب کې ایران د خپلو یورانیمو پر غني کولو محدودیت لري کړ او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې له مفتشانو سره خپل همکاري محدوده کړه. ایرانی چارواکو منلی چې د شل فیصده ایرانیمو غني کولو ته دوام ورکړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ له امریکا غوښتنه وکړه چې له ایرانه لګول سوي بندیزونه لرې کړي او د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره عملی اقدام وکړي. تر دې مخکې د اټومي تړون غربي لوریو په اټومي تړون کې له سویو ژمنو د ایران د سرغړونو په اړه اندېښنه ښولې وه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو نننۍ برخه درته وړاندې کوو، خو دا وخت د سهار 8:15 دی. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ټاکل شوی چې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله به د افغانستان د دولت په استازیتوب د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه د پنج شنبه په ورځ جوړیږي. طالبانو هم په دې غونډه کې د خپل لس کسیز پلاوي د ګډون خبر ورکړی. همداراز په پام کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د مسکو په کنفرانس کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې غونډه کې د خلیلزاد د ګډون خبر تایید کړی دی. د افغانستان دولت وایي په نیمروز ولایت کې به کمال خان بند چې د رغونې چارې بشپړې شوي را روانه دوشنبه د حمل په 2 نیټه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانستل شي. کمال خان بند چې په چاربرجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند جوړ شوی د 9 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت هم لري. په کابل کې د اندرا ګاندی روغتون مشروي په ټول هیواد کې د کورونا پر ضد واکسین نږدې 240,000 دولتي کارکونکو ته لګول شوی دی. حلیمه بلوچ زاده وای اوس مهال دا واکسین روغتیایي کارکونکو، خونکو او د دولت او رسنیو کارکونکو ته لګول کیږي. فرانسې، جرمنی او ایتالیا اعلان کړی چې د استرازنیکا په نوم د کورونا ضد واکسین لګول بندوي. له دې مخکې ناروې، ډنمارک، هالند او بلغاریا هم ویلي وو چې په ځینو کسانو کې د واکسین له لګولو وروسته د وینې د لخته کېدو له کبله د دې واکسین لګول ځنډوي. او د روسیې د اپوزیسیون سیاستوال الکسی ناوالنی تایید کړی چې په پوکروف ښار کې یو بدنامه توقیف ځای ته لیږدول شوی دی. ناوالنی د مارچ په 3 په کولچوګینو ښارګوټي کې د 3 نمبر توقیف ځای ته ولیږدول شو. اټکل دا و چې دای به په تدریجي ډول په پوکروف کې یو طبي ځای ته ولیږدول شي.
دا ژوند رنگونه
خپل نوم والا ځان معرفي کا څه کار کې
خپل نوم افتخار دی او خلک د ګلاب وي او د نجارې د کار کوم کټونم جوړو ملمارې نیم جوړو ما خو خټه مې بدلو هو کې بس کی
څه شي لوخي جوړم
بس چې د کورس استعمال لوخي او ټول جوړو
لکه
چلمچی لوټا کولر جیک جینک پلیټونه میودانی او پیالې
دا لرګینه جوړو یو مثلا دا چلمچی دی خوا کې پرته ده اخوا جیک پروت دی بس کولر پروت دی لرګی نور لوخی دا په 200 روپۍ ورکه کاسې دی دلته
دا په 1200 روپۍ چلمچی لوټو ورکو 5000 روپۍ چینک او سلو پیالې ورکو 5000 روپۍ باندې یو کولر ورکو او په لټونو جوړو ورکو په 1500 روپۍ
نو تاسو مخکې دروازې بم جوړول هغه باندې میزونه او دا شینه مم جوړول هغه باندې بم حقاقي کول هغه ګلان بم په جوړول وخت په کم باندې زیات لګيږي او ګټه د کم زیاته
ګټه د لوخو خدا هغه غټ کار دی اوس راځین نو او دا داسې کار دی چې ته مالې مند درې یو 500 روپۍ باندې تر خرڅو 500 روپۍ بل خرڅو ورس جوړ شي دا یې ورس نه جوړي مخکې لرګي زاد اوس بند دی نو مدد کې زمونږ ډیره گزاره کیږي
یعنی د دې باندې بندیز هم نشته سړی وړل
وړل شي کور دم کول وړل شي مونږ هم کول وړل به تړو نه دونه بندیز دي نشته
تقریبا د ورځې به 100 روپۍ ګټې دسي
د ورځې مطلب چې د 2000 افغانۍ ورځ ګټم
ماشاءالله او څو کسان یې ست کور کې
کور کې مونږ یولس کسان یو
یوازې ته د ګټي وټي ک نور زامن
یو زیر سره بلشته
هغه د شینه
هغه د شینه جوړي او
گزارم پکېږي
خو گزارو پکې الحمدلله
هغه خلک چې بے روزګار ګرځي هغه ته د پیغام څه دی څه وکي
نو لکه زه هم چې لکه مثال سره د خپل مور کاله خرج کې پټه خرج کې ارزو کې روزګار دی روزګار لو نیمه مونږ راغلی دلته نو خو گزارو کیږي
تا ویل چې نوم می یو دی او خلک راته ګلاب وي ولې ګلاب وي
نو دا خو راته مطلب دی چې یا نیا ویلې یا ترور ویلې یا راته تا ویلې مثال نو دا غیر راپورې د نوم خطر دی
د مین نه درته
او
ډیر مننه
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. اوو بجې او دېرش دقیقې